په افغانستان کې د مازدیګر انتلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري.
په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاسه لاندې دي.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د امنیتي روان وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. د مخکنیو ویناو په نسبت ولسمشر دغه وینا توپیر درلود.
لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه.
د راپورونو له مخې د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د افغانستان د یو شمېر نور لویو ښارونو سقوط په پام آیا د کابل نیول به هم طالبانو ته آسانه وي؟
کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې د پارسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. دغه راز په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو هم روانو جګړو بد اغېز کړی.
زمنګ پاکستان ورسوالي ولایتونه کې چې اوس جګړه روانه ده زمنګ پروژې متوقف دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو په دې اړه خبرې کړې دي. مخکې له دې چې د راپورونو خبرولو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړې دي.
ولسمشر اشرف غنی وای د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړی ټوب کې دي. د کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونو هم سقوط وکړ او د امریکا له څو ایالتونو څخه په کووید 19 لخته کسانو د علاج د بسترونو د کموالي خبرونه را رسیږي. السلام علیکم. پاموکری بشپړ خبرونه ته. ولسمشر اشرف غنی وای د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړی ټوب کې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان له نیمایي زیات ولایتونو نیولې او د کابل پر دروازو ولاړ دي، ښاغلی غنی وویل چې د هیواد د روان حالات په اړه له کورنیو، سیاسي او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې روانې دي.
پراخی مشورې مې په دولت کې دننه له سیاسي مشرانو او رهبرانو، د ولس له بیلابیلو پوړیو او نړیوالو همکارانو سره پیل کړي دي. دا سلام مشورې په چټکۍ سره روانې دي چې نتایج به ډیر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
ښاغلی غنی د افغان ځواکونو د بیا سمون خبر داسې مهال ورکړی چې د او نورو چارواکو هوډ څرګند کړی چې د طالبانو پر ضد به مقاومت ته دوام ورکړي. د ملي اسلامي جنبش مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د اسلامي جمعیت ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور هم پرون ژمنه وکړه چې د وینو تر وروستي څاڅکي پورې به د طالبانو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي. راپورونه وایي چې طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. حکومتي چارواکو تر دې دمه د اسدآباد، خرنې او پل علم د سقوط په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ایزو سرچینو او په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو تایید کړي چې درې وړه ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. اوس له پلازمینې کابل وروسته په لویو ښارونو کې جلال آباد، مزار شریف او خوست پاتې دي چې لا هم دولت پکې واکمن دی. د راپورونو له مخې نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي او بخې د راپورونو له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې. د بلخ د امنیت قومندانې ویان عادل شاه عادل ازادي رادیو ته وویل د حمله د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه د دادیل توختي سیمو او د بلخ له څلورلار څخه له دریو ارخونو پر مزار شریف ښار پیل شوې. خغلی عادل زیاته کړ چې په دې جګړه کې د طالبانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې د دې ډلې وسلوالو ته درنه تلفات اوښتې دي. لبل خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادې رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پر مزار شریف د دوی حمله ل څلورو خواو روان دي. د بلخ چارواکو دا ادعا رد کړې ده او وایي چې پر نهر شاهي او دهدادي ولسوالیو د طالبانو حمله په شا تمبولې دي. لاسکونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابر ده پلان شوې وه. د پراګ اوسیدونکي حفیظ ادریس د دې مظاهرې د هدف په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
منګ افغانان او چکان خپل هغه شکایت او خپل هغه نفرت د پاکستان سفارت په مخ کې د دوی د استقلال په ورځ څرګند کړ، او په دې طریقه موږ په چکان او په اروپا باندې غږ کوو چې پاکستان یو تروریستي مملکت ده او دا باید تحریم شي.
افغانانو له دې مخکې په ناروې، سویډن، جرمني، اتریش، برتانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهره کړې وي، او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یو په لایبیریا او یو په رومانیا کې ډېر دي بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي، او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویل چې متحده ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او د امریکا په څو ایالتونو کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج لپاره کافي بسترونه نه لري. د الاباما ایالت والی کای ایوی پرون جمعه وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د امریکا د جنوبي ایالت روغتیایي چارواکو د کووید 19 د ناروغانو د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړ. خغلی ایوی وویل د بیړنۍ حالت د اعلان هدف دا دی چې د روغتیایي خدماتو د مسؤلانو د فعالیت چارې اسانه شي. په اوریګن ایالت کې هم چې سیمه ایز حکومت له روغتونونو او روغتیا پلانو سره د مرستې لپاره د ملي ګارد د 1.5 سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی، روغتونونه د ناروغانو په منلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د هوایی په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کمو غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړی توب لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونه نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې وکړه، او ویل چې هڅه کوي په هیواد کې د بې ثباتۍ د لا پراختیا مخه ونیسي. د ولسمشر د نننیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي چې روان دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوي وشي.
در حالی کې میدانم کاسال واینده ایتون نگران هستید.
په داسې حال کې چې په هیګم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوي وکړم. د یو تاریخي رسالت له مخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوې جګړه کې تر دې زیات بے ګناه خلک ونه وشل شي، عام تاسیسات را نشي او بے ثباتی دوام پیدا نکړي.
و بے ثباتی دوام دار شوه.
خا
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره یې له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو، نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړي چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د تورکا پلس ناس له استادو سره په دې اړه خبرې کړې او یو اعلامیې هم خبره کړې وه چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی و. په دې اعلامیه کې د قطر په قربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشالې دواړو خواو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډون او تر څنګ یې په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 13 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو یې هم جګړه روانه ده.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بېرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. په دې اړه مو مخکې د ازادي راډیو د ترشن اسمان لاندې خبرونه کې میلمنو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ولسي جرګې د پخوانی غړي شکر بارکزی هم په دې بحث کې ګډون درلود. د اغلی بارکزی لنډې څرګندونې به واورو چې د ولسمشر د غنی د نننۍ وینا په اړه کړې دي.
زما په هم په دې پیغام کې نوې او تازه خبر همدغه چې موږ لږ نور هم باید انتظار وکړو ځکه چې ولسمشر ویل چې لا سلا او مشوره کوي، مګر لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه، مګر نن لهجه یې کاملا متفاوته وه. دغه په دې معنا باندې وه چې یعنی ولسمشر ته هر تصمیم نیول کیږي چمتو دی چې هغه تصمیم ومني.
شکریا امبارک زی و د ولسمشر د نننۍ پیغام د نننۍ وینا تر خبرېدو مخکې داسې ګونګوسي خبرې شوې چې خی ولسمشر نن په وینا کې مهمه څرګندونې وکړي. داسې هم ویل کېده چې د افغانستان حکومت چمتو شوی دی چې البته ولسمشر چې واکې وي موقت ادارې ته وسپاري. خو نن ولسمشر اشرف غنی په لنډ ویډیوي پیغام کې وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیرته سره منسجم کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د لمنې د پراختیا مخنیوی وکړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د افغانستان د ولایتونو د مرکزونو د چټکې نیونې په ترڅ کې دغه راز د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم نیولې دي او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې دي. لومړی به د کونړ د مرکز د اسدآباد د سقوط په اړه چې په څه ډول باندې نن د طالبانو لاسته ولویده له خپل خبريال واورو. کراته وای چې آیا په اسدآباد کې جګړه وشو او ک لمخ کې کوم جوړ جړای شوی او چې اسدآباد د طالبانو لاسته ولویږي؟
من نوري صاحب د اسدآباد د نیولو پر مهال هیڅ جګړه نه شوی، هیڅ ډز نه دی شوی، خو د کېده شي چې څه جوړ جړای شوی وي. د دین اوران دی د اسمار ولسوالۍ تیر شپه همدارنګ دانګام او شلتن تخلیه شوی وی، هغه طالبانو نیولې وی. د حکومت لمړنی خط چې وو د جنگ هغه شګل تر اغلې وو، الته دوی زپزې شوی وو افغان ځواکونه. خو نن ماسپخین درې بجې د ولایت د مقام نه قومندانۍ نه ملي امنیت نه د ولایت رهبری راووتله او د ننګرهار په طرف باندې حرکت وکړ. د هغې څخه وروسته تقریبا درې بجې او اته دېرش دقیقې وسلوال طالبان چې په رینجرو کې سپارو د پولیسو او د اردو په رینجرو کې سپارو هغه د اسدآباد مرکزي چوک د شهیدان چوک ته راورسېدل او بیا قومندانۍ او ولایت او ملي امنیت طرف ته لاړل. د دې نه وړاندې یو شمېر خلک چې دغه خلا رامنځته شوی وو، د دې نه په استفادې قومندانه یو ولایت څنګه وتی او سچوري وک او جګړه نه شبي الته او پرام نتوګه باندې خو کله چې طالبان نه وتل او څو ډزې وکړي امکان دا لري چې دا د خوشاله ډزې وي.
په نورو ولایتونو کې مو د لوړپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو په اړه بیلابیل راپورونه درلودل، یو شمیر هم لکه چې په هرات کې وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي وو. د کونل د چارواکو برخلیک څه شو؟ هغوی څه شول؟
هو یو دغه د والی امنیه قومندان او همدارنګ د ملي امنیت رئیس دا ټول د ننګرهار طرف ته تللی دي چې نیول شوي نه دي، نه تسلیم شوي تر اوسه پورې. خو یو شمیر ولسوالۍ چې لا اوس هم هلته افغان ځواکونه پراته دي، ولسوالان دي، امنیت قومندانان د ولسوالیو، دا هغوی سرنوشت نه دی معلوم او هغه دننه په درو کې دي. مثلا د چپې درې ولسوالي هغه لري پراته ولسوالي ده، هغه فعاله اوسه پورې. همدارنګ د مانوګي ولسوالي، د وټپور ولسوالي چې دا غوی لار بیرته په مرکز صدآباد باندې دا غوی راوتل بلګ مشکلي، تر اوسه پورې غوی لا فعال دي تر خپل ولسوالیو کې دي. مننه.
د افغانستان نورو لوی او مهم ښارونو سقوط په پام سره کونړ او نورستان خلک خور ورونه دي. د نورستان وضعیت څه ډول دی؟
د نورستان وضعیت لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، دا غي هم دوه ولسوال څلور ولسوالۍ نیول شوې لدین وړاندې د دواب منډول مخکې نیول شوې، بیا تقریبا د دغه میشتې د رواني میشتې په پنځمه نیټه باندې د کامبیش او برګی مټال ولسوالۍ ونیول شوې، چې هغه د کونړ د غازی آباد او ناری ولسوالۍ سره شریکې پرتی دي، هغه لا په همدغه لار باندې دي. او اوس یوازې مرکز واما ولسوالی، وان پیګل ولسوالی چې دا هم د پیج درې پلار پرته ده چې مرکز اسداباد تر اوځي داخله، نو دغه پاتې دی. او په لویدیز نورستان کې یوازې نورګرام ولسوالی پاتې ده چې هغه حکومت سره خو چې بغیر د تیارو او د تشینا دغه چارواکي د نورستان نشي راوتلې، نو لار په بندیږي او مشکلات سره مخامخ کیږي.
من نکور ودان قدر من اوریدونکو امر دل چې د کونړ مرکز اسداباد هم د طالبانو لاسته ولوي ده. طالبانو چې تر دې مخکې د افغانستان د یو شمیر مهم ولایتونو مرکزونه نیولې، د یو بل مهم ولایت پر مرکز مزار شریف هم حمله زیاتې کړې دي. د بلخ چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له سهار وختي رئیس پر مزار شریف له څولو ورو بریدونه کړی دي. د مزار شریف د ورستي وضعیت په اړه به بل خبريال خپل خبريال نواورو خبرونه ته خره غلاس ک راته وای چې اوس هلته په مزار شریف کې وضعیت څه ډول دی؟
په مزار شریف ښار باندې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی، په شمازون کې د طالبانو پر ضد د جګړې قومندان جنرال عطا محمد نور وایي چې پر مزار شریف ښار یې د طالبانو حمله چې له سهار رئیس پیل شوې وه، شاوخوا یوه بجه په شا وتنبوله. او په دغه جګړه کې چې ترسره شوې د مزار شریف په غربي دروازه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي نور نن شام به رسنیو ته وویل چې طالبانو په درې نورو مختلفو سیمو لکه امام بکري، تختپل او همدارنګه په لنګرخانه سیمه کې چې د بلخ ولایت نهر شایی او دهدادي ولسوالۍ ته مربوط کیږي تحرکات درلودل او د دوی تحرکات دفع شوي دي. دول چې د افغان امنیتي ځواکونه او ولسي پاسون کوونکو په همغږۍ عملیات د طالبانو پر ضد روان دي. او همداراز د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل څو شېبې وړاندې له ازرې اړو سره خبرو کې وویل چې په نهر شایی، دهدادي او بلخ ولسوالۍ کې د طالبانو پر موازی د ام نه ویشت یارو بمبارد کړی چې پکې طالبانو ته درانه تلفات اوختي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار د طالبانو یو ویان د غلام مجاهد دا وکړه چې لسلوري لوري پر مزار شریف ښار باندې ډلیزې حمله کړې، خو د بلخ امنیتي چارواکو وایي چې طالبانو هیڅ ډول پرمختګ نه دی درلودلی.
طالبانو پر مزار شریف حمله داسې محل کړی چې پرون د ملي اسلامي جنبش ګون مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د غرض د جمعیت اسلامي د بیل شوی ډلې مشر عطا محمد نور په مزار شریف کې په یو غونډه کې د شمال د وضعیت په تیر بیا د بلخ او د فاریاب د مرکز میمنی د امنیت ټینګلو ټینګېدو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړلې او په د طالبانو پر ضد افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. دغه راز د دغه مقاومت مشري هم عطا محمد نور ته سپارل شوې ده، یعنی په دې معنی چې اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عطا محمد نور په تر مشرۍ لاندې ځواکونه جنګیږي.
نوری صاحب، تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته سفر درلود. ولسمشر په دغه سفر کې یو نظامی کمیسیون په شمال کې جوړ کړ چې طالبانو پر ضد به له بدخشان تر فاریاب پورې په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ بیایي. دا کمیسیون په دغه کمیسیون کې جمعه خان همدرد جهادي قماندان پخوانی، محمد محقق د وحدت حزب مشر، همدارنګه د جنبش اسلامي ګوند مشر مارشال دوستم او دارنګه د جمعیت د بیل شوی جبهه مشر ښاغلی عطا محمد نور دغه کمیسیون غړیتوب لري. تر دې تمخه ویل شوی وو چې د جګړې رهبری به مارشال دوستم ته ورکول کی، خو دوی تیر ورځ به ګډه ناسته په مزار شریف کې درلوده او په دغه ناسته کې دوی د توافق ته ورسېدل چې دوستم به په شمال کې له فاریاب تر بدخشان ولسی پاڅون کوونکي همغږي کوي او مزار ته به راغواړي د جګړې د تقویت لپاره او د جګړې په کرښه کې به د ولسی پاسون کوونکو او د ټول افغان امنیتي قوتونو قمانده به د عطا محمد نور په لاس کې وي.
مننه کور ودان عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزی او بیا دولسیزی مخکې هم په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړی جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر ورستۍ څاڅکې پورې به مقاومت دوام ورکوي. دغه راز پر مزار شریف د طالبانو د پراخو بریدونو په اړه د افغانستان کورنیو چارو وزارت میرویس تانکزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته. د خغلی ستانګزی د څرګندونو یو برخه به وورو.
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافی اندازه قوتونه شته زمونږ، او عین وخت کې په بلخ کې مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګ امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامی رهبری هلته شتون لري. په فاریاب میمنی باندې دوی تیره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوی برید په شاو تمبې په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانېدل چې د قاری شوای په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرجوب لواړی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس تانکزی څرګندونه وی چې د مزار شریف د فاریاب د مرکز میمنی او د غراز د پکتیکا د مرکز شرنې د ورستی امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. البته د یادونې وړ بولو چې شرنه هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او فاریاب یوازنی، البته د بلخ له مرکز پرته، د افغانستان شمال یوازنی ولایت دی چې مرکز تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لاس ته نه دی لوېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د غرازه وړاندې د ازادي رادیو د دوه اونیزې خبرونه د حقیقت صدی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه هم هیروي. د حقیقت صدی په اونیزې خبرونه کې مو په افغانستان کې پر رغنیز چارو د روانو جګړو اغیز څېړل دي، خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان روان امنیتي وضعیت په بیړه د بدلون په حال کې دی. د غرازه په دې ورستیو کې داسې غوښتنه هم مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د واک یوې موقت ادارې ته وسپاري، خو له بلې خوا داسې ویل کیږي چې طالبان ټینګار کوي چې ان کابل د پرته له څه شرطه دوی ته وسپارل شي. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو لکتونکي په کاناډا کې میشت منیر احمد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د دې سوال او په پایل کې نوموړی د دې سوال په ځواب کې چې یو وخت حکومت د طالبانو د سولې وړاندیزونه نه منل، اوس طالبان نغړي کوي نو سوله به څنګه وشي؟ او دې ته په پام چې طالبانو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو مرکزونه ډېره په اسانۍ ونیول، آیا کابل به هم د دوی لپاره ډېر اسانه وي چې هغه لاندې کړي؟
دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې
د طالبانو دریځ د سولې او جوړجاړي په حق له خامغه په خوانی دریځ دی چې مونږ به د بری په آسمان له سپاره کابل ته راځو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمایندګان اوسېږي. په افغانستان کې د افغانستان دولتي مرکزي فعالې ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي که چیرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو ښارونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبان هغه ښارونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او ضمناً په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنګي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قول اردو قرارګاه نیولې وي، د قول اردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیت قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم لس پنځه لس شل یا ډېر زیات سل ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي حسابېدلی. مګر دا باید په پام کې ونیسو که چېرې طالبان دا ولایتو کې خپاره وي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنګي قواوې راټولې کړي، په کابل کې د 5 میلیونه انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 30 زره جنګیالي په کار دي، دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولې دغه بیرته خوشې کړي.
دلته ولې دا خبره ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په د نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولې دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خبرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته خلک ډیر په تنگ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړي له طالبانو سره لاس یو کړي.
او د اسماعیل خان په باره کې باید وایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات نه پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه و چې هغه د هغوی سره خواخوږي او حتی تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د جنګلۍ ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت په کار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
په کاناډا کې مېشت د سیاسي چارو کتونکو منیر احمد چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی خبرونې مهیروي د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو د روانو جګړو اغیز څېړلې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. بخښنه غواړم. ښاغلی غنی نن وویل چې د هیواد د روان حالت په اړه له کورنیو سیاسي اړخونو او نړیوالې ټولنې سره د سلا مشورې روانې دي. طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. یو بل خبر لمخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو ته په دې جګړو کې درانه تلفات اړولې دي. لسګون افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراخ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د چک جمهوریت د ولسی جرګې مرستال توکیو او کامورا چې په دې لاریون کې ګډون کړی ور پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهی پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. او د امریکا په یو شمیر ایالاتونو کې د روغتیايي چارواکو له قوله ویل شوی دي چې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو لپاره د اخته کسانو د علاج لپاره کافی بسترونه نشته.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د کرکټ لوبي افغان لسکرنه لوبډله د لوبو لپاره بنگلاديش ته ځین. دا لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې افغان لوبډله به له کوربه لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یوه 4 ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبې د سپتمبر له 15 نیټې پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي. د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړی حبیب نور محمدوف له آزادې مبارزې سره تر مخکې وروسته په رسمي توګه د فوټبال لوبې ته مخه کړه. د راپورونو له مخې حبیب تازه د روسیې هیواد د فوټبال په دریمه درجه لیګ کې د لویژن دینامو لوبډلې سره د لوبې دوه موخه تړون کړی او د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکي شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې ګډونوالو هیوادونو ته د سپتمبر میاشتې تر لسمې وخت ورکړی چې خپلې لوبډلې اعلان کړي. د راپورونو له مخې نړیوال شورا سپارښتنه کړې چې هر بورډ ورته 15 کسان معرفي کړي چې 15 په لوبغاړي وي او پاتې 8 کسان به کارمندان. د شورا وایي د کورونا وبا له امله د لوبغاړو شمېر 15 کړی خو خبر ورکوي که کوم هیواد نور لوبغاړي لوبډله کې شاملوي نو مصارف پیې باید په خپل غاړه وي. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال دغه خبر ورکوي چې افغانستان یادو لوبو ته نږدې 6 ورځې وړاندې لوبډله اعلان کړې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کله او پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,940 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملند جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت لمعین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خراغ لاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړي؟
د
بسم الله الرحمن الرحیم در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړ چې د خپل ایوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ ترپیښ شوی دغه شریکمه دقیقا د جګړه په حد څخه تحصیل لري پر غنیز چارو بیا ډیر زیات تحصیل لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو نتیجه هم د دې لیدلې ده زمونږ په اکثر ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمونږ پروژه متوقف دي موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړی دي هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نشته د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي ویسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه په یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا اتویش ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده یعنی په همدې اتویشتو ولایتونو کې رغنیزي چارې په ټپه ولاړې
نه ولایتونو کې خو بیا ولسوالۍ نشته چې د تقسیمات شته چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو داسې نه ده چې موږ په تیل ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته جګړه نشته هلته موږ خپل کار ودرو یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولیدلې ده یا هم عملا په کې جګړه روانه ده هغه ساحو کې په کې ولایت کې که لس ولسوالۍ یې په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نی وی اتمنکار کو تو ورسوره کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله
صحیح مون صاحب هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه ورسته یو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده سومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عمل نه وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي زمنګ په دفتر کې څنګه نیول شوې ده زمنګ دفتر نه مثلا د روسي قضې د بدغیس و چې طالبان عمل زمنګ دفتر کې د بام نه په خلکو ته ځکول دغه څه چارې شته دي ولې موږ دقیق ارقام پر ټولول کې څو لا تر سم دغه ارقام نه دي ټول کړي او هغه مل زده ده چې دغه صحیح تبادله کې زرزر دیو بل لاس تولیږي نو موږ نشو کولای چې هغه ځنه دقیق ارقام را ټول کړو او تاسو سره شریک
کړو اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي
موږ په 4400 کال کې تقریبا 40000 تایید شوی پروژې لرو چې هغه کې موږ 15000 تمویل کړی دي او 8000 تقریبا د کار لاندې دي او 2300 شاوخوا کې د تکنیک شوی دی په دې کال کې چې تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه د څه د پاسه 5 میلیارد افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولستا څه د پاسه 1 میلیون کاري ورځې ته ایجاد کړي دي هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو داده چې ولستا کار پیدا کړو ولست په کار باندې کوو یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ زبان دی ومی دل کاری ورځی خپل ولست کاری ورځی چې هغه کې پیسې دی خصت دی ایجاد کړی دی دوی کار کوي
ک جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي به د پایلې به یڅوي
وازی د شي پایلې خو یاد دي چې د تاسیسات ورنې کې جګړه خو تاسو ګوري چې نو ګوري او هغه سره د تفکیک نشته چې کم بلډینګ روان کم روان نه کم تاسیسات او ساتم کم تاسیسات روان کم عملا زمنګ تاسو ګورئ چې په کله کې ورانه رامنځته کیږي او کله منفي تاثیر پیدا شي زمنګ په هغه ساو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مختوړلې هغه مهلته واضح دي چې هغه ساحه چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مرات نشي موږ هلته خپل پرسونل یا خپل کارمندان بدون د دنه چې دا وی امنیت په تضمین شي موږ په خطر کې نشو چولې نو معمولا دا پروژه موږ دندنې کوو په هغه ساحه به تمرکز کوو چې البته امنیت دی او مشکل نشته قوانين دی او د حکومت تر ولکې لاندې
اوس هغه سیمې چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي موین صاحب ک د هغه تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسې دغه وګد مهاله یا په اصطلاح د لن مهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړین دي برخلیک به یې
مونږ په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولې. ولی واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکلې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبری سره وکړو چې دې سره خبر دادا جنگ دے ہلتا چی ویرانی دے ہلتا چی خدمات نشتون دے اما غزار کی دوی حاکم دے دوی نبری دے چی خدمات رسیگی نو مونگ بالتا چنگ کارو کو وزید بیخی معلوم دے مگا وسم چی آغا صاحب کی جگلی تلی دی مامک کی اشاره وردو پر جزمونگ دفتر نو بکی چوشی ویدی جزمونگ دفتر نو دوی پوستی جوز کری دی نو حالتا بمانگا چنگ کار مختی بودی شو
صحیح بیل شاک چې د هر ادارې سره د ای او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم د چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ستاسې لخوا نه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
منګ دې هم منګ بلې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. موږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملاً د کار د پاره شته دی چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دی بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي.
بالکل همدا شی دی.
بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې تر سره شوي، تر کومه ورسېدل؟
دا وی خو کار روان دی جریان کې دی. هغه چې زمونږ یو بودیجوي مشکل اند کې پیدا کړو نو هغه ان شاء الله اوس حل شوی دی. چې د شوراګانو په واسطه د فیګي او مکتبونو جوړیږي یو ډاټا کنیکشن چې په دغه خاطر چې یو څه مالی تخنیکی مشکل هم پیدا کړی و هغه مشکل حل شوی دی. نو ان شاء الله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ دغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی چې دې کې موږ بانکي چانې نه پیسې اخلو او د سودي نه پیسې اخیستې. نو د سودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $50 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتبو پکې ته هدف لاندې دي، نو هغه هم ان شاء الله یو تخنیکی مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی. یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې هم چې راغلي ان شاء الله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب بل شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدارول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
پنام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې د پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دی او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نشي تللی. نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او بې کیفیته یو خدمات موږ وړاندې کړو. ښه خبره دا ده چې ماتلې کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دیدو.
د ملي د سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي د سرخان برنامه خو لله الحمد څخه روانه ده. یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته یو ټکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل دېرش ولسوالۍ وې، هغې کې شروع کړې وه د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دومره برخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کې تقریبا 9600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړی دي او هغه کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړی دي. نو ان شاء الله چې هغه خروانه دغه کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي. خروانه دغه کې جدي مشکل موږ ته پیدا کړی.
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په هنتونو ته په دې شرط زده کړو د بیا پیل اجازه ورکړل شوې چې ټول محصلان به واکسین کوي، خو ځینې محصلان بیا د کورونا ضد واکسین ته زړه نه کوي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ځینې محصلان واکسین نه کوي او د واکسین په اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي. د پوهنتونونو له بیا پیل سره ټول محصلان مجبور دي چې د کورونا واکسین وکړي او ځینې پوهنتونونه خو محصلان ټولګي ته هم نه پرېږدي چې د کورونا واکسین کارت نه لري. بېلابېلې اوازې او خبرې سبب شوي چې ځوانان د کورونا له واکسین څخه ځان لرې وساتي. ځینې داسې خبرې هم کېږي چې واکسین سخته ځاندردي او تبه لري. بله خبره دا هم کېږي چې دا واکسین ځوانان له اولاده غورځوي او دې ته ورته نورې اوازې هم شته چې ډاکتران یې نه تاییدوي خو په ځوانانو یې تاثیر کړی. په کابل کې درې محصلانې چې واکسین یې نه دی کړی په همدې اړه راته غږېدلې دي.
نوم مې رویا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. نه، ما د کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه په شروع کې موږ ته داسې خبرې وکول سولې د واکسین په باره کې چې موږ دې ته اړ شو چې واکسین ونه کړو. محصلینو تر منځ هم دا خبرې کښته پورته کېدلې او استادانو هم موږ ته دا خبره وویلې چې بهرنیانو څه زموږ په ګټه جوړ کړی چې واکسین جوړ کړي. دا خبره مې چې واورېدلې نو داسې فکر مې وکړ چې باید واکسین ونه کړم.
نوم شوباده او د خصوصي پانتون محصله یم. ما کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه چې پانتون کې دا موضوع ډیره جدي نه نیول کیږي او نه هم له موږ نه دا پوښتنه کیږي او نه هم زموږ نه کارت غوښتی دی چې تاسو واکسین کړی دی که نه. پانتونو کې ما هم دومره خاص توجه نه ورته کیږي چې موږ ته واکسین نه ورسیږي. نو ما هم لا تر اوسه په دې موضوع کوم اقدام نه ده کړی.
نوم مهدی وده او د یو خصوصي پانتون محصله یم. ما تر اوسه واکسین نه ده کړی. خلک وایي چې واکسین بد تاثیر کوي او هغه خلکو چې کړی دی هم اورېدلی مو دي چې بد تاثیر یې پرې کړی دی او ګډې وډې اوازې هم دي. نو تر اوسه موږ هم نه دی کړی.
د یو خصوصي پوهنتون محصل سیف الرحمن غریبیار وایي د کورونا واکسین که څه هم په لومړي سر کې لږ ځاندردي لري خو وروسته یې تاثیر ښه وي.
په لومړیو ورځو کې بیخي په عذاب و مطب او ځاندرد تر یو څلور ورځو پورې، خو وروسته بیخي راحت سوم او ځینې نورې ستونزې وې چې هغه مې ورسره حل شوې، لکه الرجي، حساسیت او دغه ستونزې. لومړیو ورځو کې خامخا ستونزې وي خو وروسته هیڅ ستونزه نه وي. هیله ده چې ټول محصلان واکسین وکړي ځکه ګټور ده.
لیکوال امین عزیزی چې خپله هم محصله ده وایي محصلان باید واکسین وکړي چې په ټوله کې د زده کړو بهیر لا بیا ځنډ سره مخ نه شي.
د زده کړیالانو لپاره د کووید واکسین تطبیقول ځکه اړین دي چې تر ډیره به د کورونا د خپرېدو له کبله د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع بهانه ورکه شي. خو دا چې ځینې زده کړیالان د واکسینو له تطبیق ډډه کوي لامل یې دا دی چې دغه واکسین له څو ساعته وروسته د انسان بدن د څو ورځو لپاره د شدیدو دردونو سره مخ کوي. ځینې خلک چې دی بیا د دغه دردونو سره د مقابلې توان نه لري، نو له دې کبله د واکسین له تطبیق ډډه کوي. خو زده کړیالان د ټولنې وادي برخه نه ده، مهمه واغیزمنه برخه ده. دوی د دې سره سره چې باید خپل دغه واکسین تطبیق کړي، نورو ته هم د تطبیق توصیه او پیغام ورسوي. هغه خلک چې په کورونا باور نه لري حتی د دغه زده کړیالانو پیغام کولای شي چې هغوی هم د واکسینو د تطبیق لپاره وهڅوي.
دا چې دا کورونا ضد واکسین څه ګټه لري او په دې اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي، له ډاکټر فضل احمدزی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې افغان حکومت په محصلانو د کورونا واکسین جبري کړی او ویلي دي چې د زده کړو پروسه پیل شوې، نو یو شرط هم دا ده چې ټول محصلان به واکسین کوي. که په لومړي سر کې د دې واکسین په اړه معلومات راکړي.
دا چې کورونا خپل یو ورسي آفت ده، نو اکثرا دغه د ورسي آفاتو لپاره په دنیا کې که پخوانه هم کومې وبا تیرې شوي، یا دا چې دا اوس د کورونا د وبا په شکل باندې ټوله نړۍ نیولې ده، د دې په خاطر باندې واکسینونه جوړیږي. اکثرا ټول هغه وایرسونه چې دغه په مقابل کې واکسین نتیجه ورکوي، یعنی دغه واکسین پریوینټیبل وي یا قابل د وقایه وي، نو هغه واکسین بیا نتیجه ورکوي. مختلفې کمپنیانې دي چې د کورونا د وایرس د تداوی په خاطر، د وقایې په خاطر باندې واکسینونه جوړ شوي دي. دا مثلا جانسن اینډ جانسن واکسین ده، استرازینیکا واکسین ده، او یا دا چې نور مختلفې واکسینونه دي. ټول هغه واکسین چې کله جوړیږي او بیا د غیر وروسته په دې باندې مختلف ټریلونه کیږي، طاقت کیږي، د طاقت نو وروسته د دې هغه مسونیت چې کله حاصل سو او WHO دا پاس کړ، د غیر وروسته بیا په خلکو باندې د عملی تطبیق صورت نیسي. د حکومت واکسینونه چې اوس فعلا د پاره دي، د ټول WHO نه سند لري، د ټول مسؤونه دي، د ټول واکسینونه له 80% نه پورته د دې هغه وقایوي شکل ده، یعنی په بدن کې معافیت یا ایمیونیټی یا هغه انټی باډی چې د دې وایرس په مقابل کې رامنځته کیږي، د هغه رامنځته کیږي تر څو چې بیا په آینده کې کله چې خدای مکړه دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي، نو مخکې له دې نه چې زموږ ساسو بدن کې مشکلات رامنځته کی، هغه انټی باډی چې د همدغه وایرس په مقابل کې رامنځته شوی وي، نو هغه همدغه وایرس له منځه وړي. واکسین په خپل د هغه مربوطه مرض وایرس عمل شکل دا چې مرض د تولید د ورتیا نه لري، بلکې د مرض د وقایې په خاطر باندې په بدن کې انټی باډیانې جوړوي، انټی باډیانې تشکیلوي چې همدغه انټی باډی بیا پاینده کې د همدغه وایرس چې کله زموږ ساسو بدن ته داخل شي لمین زوړي.
ډاکټر صاحب، ځینې داسې خبرې هم کیږي چې دا کورونا واکسین ځاندردی لري، یا ځینې داسې نورې اوازې او خبرې هم شته، دا خبرې څومره رښتیا دي؟
اصلا اول خدای دا چې باید دغه واکسین په خلاف باندې کوم منفي تبلیغات، هغه غیر علمي منفي تبلیغات روان دي، نو په هغه اساس باندې دوی هم دا چې وقیده کوي چې دغه واکسین ضرر لري. در حالی کې همدغه جانسن اینڈ جانسن واکسین په هر 1,000,000 نفرو کې یو سایډ افیکټ لري چې غته گل بلیډر سندروم وای، نو دا چې په 1,000,000 خلکو کې کی رامنځته کیږي، د دې هغه واقعیت یعنی په نشت حساب دي، نور د شخص اورز جانبي نه لري، او له 2-3 نیول تر 3% پورې دا زموږ ساسو بدن کې اغه انټي باډیانې دیغه ټایټر امینس کیږي تر څو چې دغه وایرس بیا پاینده کې زموږ ساسو بدن ته شکل داخل شي، اغه مخیل دینه چې مرض ایجاد کې اغه لمینځ وسی. هدف می داده چې دغه ټول واکسینونه خصوصا چې زموږ ساسو په هیواد کې اوس فعلاً لپاره جانسن اینڈ جانسن کمپنی واکسین چې زیات وارد شوی ده، او غواړي چې اکثرا دولتي مامورین وي، که مثلا د اردو ملي او د پولیس یا امنیتی منصوبین وي، همدارنګه محصلین او متعلمین او استادان د همدغه واکسین لاره نه واکسین شي. زما ورته توصیه دا ده چې دا د هیڅ غیر علمي او غیر اکاډمیک منفي تبلیغاتو ته غاړه کې نږدي او واکسین شي، تر څو چې هم خپل ځان ته او هم خپل فامیل ته او هم خپل هیوادوالو ته د مسؤلیت لاره رامنځته کړي وي. نو په همدې اساس باندې څوک چې د دې واکسین په خلاف باندې تبلیغ کوي، هغوی اولاً باید مطالعه وکړي چې آیا دا کوم خبره چې په دې رابطه باندې کیږي آیا دا واقعیت لري، که اسې د واقعیت نه لري دي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې دغه هر څه چې خلک تبلیغ کوي د غیر علمي دي، غیر اکاډمیک دي، د یو ډاکټر او متخصص په صفت باندې زما ورته توصیه دا ده چې باید همدغه چانس نه استفاده وکړي، ځانونه باید واکسین کړي تر څو چې پاینده کې د دې مرض د هغه ناخوالو او اختلاطاتو څخه مسؤل پاتې شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل خبره دا هم کیږي چې دا واکسین چې کیږي دا ځوانان له اولاد غورځوي، د دې اوازې په اړه تاسو څه وایست؟
د ټول غیر علمي خبرې دي، د ټول منفي تبلیغات دي، د همدغه منفي تبلیغاتو پر اساس باندې د خلکو اذهان مغشوشوي تر څو چې دغه واکسین څخه ډډه وکړي. نه د بې اولادي سبب کیږي دا واکسین، نه د رواني ستونزو او مشکلاتو د ایجاد سبب کیږي، دا کاملا غیر علمی غیر اکاډمیک خبره ده. بیا هم دیو ډاکټر په صفت باندې زما ورته توصیه ده چې په دغه پروپاګاندو باندې، په دغه منفي تبلیغاتو باندې اعتقاد نه کی، باید ځانونه واکسین کی. خدای مکړه داسې حالت داخل نشي چې بیا افسوس افسوس او ارمان کوي په هغه وخت کې بیا واکسین یا دغه 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 وقایه دغه دواګانی بیا هیڅ فائدہ نه لري، ځکه وایرس په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی نه لري. کورونا هم یو وایرسي آفت یوازینی او د ټولو نه خلره که هغه ماسک ده، که هغه فاصله مراد کول دي، که هغه اجتماعاتو کې نه ګډون کول دي، که هغه د لاسو پریمینځل دي، د حفظ الصحه مراد کول دي، له دغه ټولو څخه دی واکسین د تطبیق د دی وبا د مخنیوي په خاطر باندې لټور نه مؤثر او مهمه لاره واکسین ده. نو زما ورته توصیه ده چې باید واکسین وکي، نه د خلکو په منفي تبلیغاتو پسې لاړ نشي، ځکه که چیرته داسې وای نو دبليو ایچ او چې په ټوله دنیا کې یو صحیح سازمان ده، نو هغوی خو نه غواړي چې ټوله دنیا وګړي یا بیا اولاد شي او یا هغوی پر رواني ستونزو باندې اخته شي چې په آینده کې بیا کوم بله مشکل وي. موږ تاسو باید خپله عقلا منطقا باید سوچ وکړو چې آیا دا بعضې خبرې کېږي، دا کوم علمي اساس لري که نه لري. خو که چیرته بیا موږ ته یو موضوع مشکوکه وي، نو باید کوشش وکړو چې په غره بیت باندې یو څه مطالعه وکړو، اس اوایي د اوازې په شکل باندې باید موږ تاسو مختلف نشو.
مننه. د پای پښتنه مو ډاکټر صاحب دا چې ځوانانو ته کوم عمر څخه باید واکسین پیل شي، یعنی تنکې ځوانانو ته هم ضروری ده کنه؟
او دغه د واکسین تطبیق معمولا د 14 کلنې نه وروسته د تنکی ځوانانو لپاره ټول هغه څوک چې هغه نوې بلوغیت ته داخل شي، د بلوغیت مرحله ته داخل شي، هغوی کولی شي که نر وي که ښځې وي هغه باید واکسین تطبیق کړي. محصلین خو باید حتما دغه واکسین تطبیق کړي، حتما یې باید تطبیق کړي، او حتما یې باید تطبیق کړي، ځکه چې محصلین چې کله پانتونونه یا مکتبونه شروع کیږي هلته بیرته اجتماعات زیاتیږي. که چیرته خدای مکړه دوی په مابین کې یو څوک په دې باندې هغه وي مسابي، بیا کولی شي چې ټول سمته دا وایرس انتقال شي. زما توصیه ورته دی ډاکټر په صفه داده چې غوی ټول باید دا واکسین تطبیق کړي، مخکې دینه چې ناوخت شي باید واکسین تطبیق کړي چې وقایه له تداوی څخه ډیره زیاته بهتره ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د یوې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چکٹ میں واقع تو رخا لمبی اڑین، اب پدی کرما زما جانان چکت می واخلی تو رو خارو لمی وین رم پدی کرما زما جانان تبتر چو پوری جدا در دلمان رم پدی کرما زما جانان ایدی کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بجے کرما سما جانا آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بجے کرما سما جانا